السلام علیکم د ازادي رادیو یوې بل خبرونې ته مو زه اسدالله لودین هرکلی کوم. د افغانستان کې له غرمې مخکې 10 بجې شوې. د دې پروګرام ډیره برخه د سندرو میلمانه خبرونې ته ځانګړې شوې ده، خو لنډه خبری برخه کې به دا وری چې په هلمند کې له تازه جګړې شاوخوا زر کورنۍ بې ځای شوې چې دا مهال له سختو ستونزو سره لاس او ګریوان دي. راځئ چې په پیل کې خبرونه واورو. د بغلان برکا ولسوالۍ د طالبانو لاس ته ولوېده. د کابل په کلکان کې 14 یو تن وژلې او 3 تنه نورې ټپیان کړي. او د امریکا د بهرنی چارو وزیر انتونی بلینکن اوکراین ته روان شوی. بشپړ خبرونه. د بغلان چارواکي تاییدوي چې د دغه ولایت په ختیځ کې پراته برکا ولسوالۍ د طالبانو لاس ته ولوېدله. د برکې ولسوال تاج محمد شیرزاد ازادي راډیو ته وویل چې دوی له تیرو څو میاشتو راهیسې کلاباند وو او په خبره یې تېره شپه پر ولسوالۍ د طالبانو د ډله ییز برید په پایله کې شاتګ ته اړ شول. شیرزاد وایي امنیتي ځواکونو ته مرګ ژوبله نه ده اوښتي او په خبره یې اوس د ولسوالۍ په یوې څنډه کې ځای پر ځای شوي دي. له دې وړاندې څو ځله طالبانو پر دغه ولسوالۍ بریدونه کړي وو، خو تر اوسه سقوط شوې نه وه. د طالبانو ویان ذبیح الله مجاهد ویلي دوی برکا ولسوالۍ په بشپړ ډول نیولې. له دې یوه شپه وړاندې د بغلان کندوز پر لویه لاره د ملي اردو یو مرکز د شپږ ساعته جګړې وروسته طالبانو ونیو. د کابل په کلکان ولسوالۍ کې د روغتیایي کارکونکو د سپرلۍ پر موټر چاودنه شوې ده. د کابل د امنیت قمندانۍ په خبر پاڼه کې راغلي چې چاودنه کې چې پر کاسر ډوله موټر شوې یو تن وژل شوی او درې نور ټپیان دي. په خبر پاڼه کې ویل شوي چې د عملیې دغه موټر د پنچیر ولایت روغتیایي کارکونکو لیږدول چې نن سهار شاوخوا 2 بجې پرې د کلکانو پله په سیمه کې چاودنه وشوه. تر اوسه د چاودنې څرنګوالی لا معلوم نه دی. سملاسي د پیښې مسؤلیت هم چا نه دی منلی. د امریکا استخباراتي ادارو خبرداري ورکړې چې له افغانستانه د دوی د ځواکونو له وتلو وروسته به د ښځو شته لاسته راوړنې له ګواښ سره مخامخ شي. د امریکا د استخباراتو ملي شورا په خپل یو راپور کې چې پرون خپور شو ویلي طالبان لا هم د ښځو د حقونو د محدودولو په برخه کې په خپل ثابت دریځ پاتې دي. دا شورا چې د امریکا د استخباراتي ټولنو د لوړې کچې یوه تحلیلي اداره ده وایي که طالبان افغانستان کې ملي واک ترلاسه کړي د ښځو هغه لاسته راوړنې به له پامه وغورځوي چې تیر دو لسیزو کې درلودې. د طالبانو د واکمنۍ پر مهال ښځې له تعلیم او کاره بې برخې وې او تر ډیره په کور ناستې ته اړستل شوې وې. دا اندېښنې داسې وخت مطرح کیږي چې د طالبانو مرکچیانو له دې وړاندې ویلي ښځو ته د اسلام په چوکاټ کې ټول حقونه ورکوي. د امریکا د بهرنی چارو وزیر انتونی بلینکن له اوکراینا د ملاتړ څرګندونو په خاطر دغه هیواد ته پر لاره دی. دا سفر تر هغه وروسته کیږي چې روسیه تیره میاشت د اوکراین له سرحدي سیمو او کریمیا څخه خپل ځواکونه په شا کړل. د امریکا د بهرنی چارو وزارت ویاند نیټ پرایس ویلي اوکراین ته د بلینکن سفر ښیي چې متحده ایالاتونه د روسیې د روان یرغل په وړاندې د اوکراین د خپلواکۍ او ځمکنۍ بشپړتیا کلک ملاتړی دي. له دې وړاندې د اوکراین پولو ته نږدې د روسیې پوځیانو خوځښتونو اندېښنې پارولې وې، خو مسکو د اپریل په 23 اعلان وکړ چې خپلو دایمي اډو ته یې د پوځیانو ستنېدل پیل کړي دي. د اروپای ټولنې لخوا د بالکان حوزې لویدیځ ته د دې ټولنې په مالي مرسته د برابر شوي واکسین رسول رسمن پیل شول. دغه پروسه پرون دغې ساحې ته د اروپایي ټولنې د پراختیایي چارو د کمیشنر د درې ورځني سفر پر بهیر کې پیل شوه. د بالکان په لویدیځ کې پراته هیوادونه هڅه کوي چې له اروپایي ټولنې کورونا ضد واکسین ترلاسه کړي، خو سربیا او د بالکان حوزې نور هیوادونه تر ډیره چین او روسیې ته لیواله دي چې واکسین ترې واخلي. دا کار د دې سبب شوی چې د اروپایي ټولنې غړي هیوادونه دغې حوزې ته د خپلو واکسینونو رسول وځنډوي. او د رسمي شمیرو له مخې په 2000 کال کې په جرمني کې د ښي اړخو افراطیانو لخوا د جرمونو کچه تر ټولو لوړې اندازې ته رسیدلې ده. د پولیسو شمیرې ښیي چې په 2000 کال کې د ښي اړخو د جرمونو شمیر 3604 ته رسیدلی و چې دا له 2001 کال راهیسې تر ټولو لوړې شمیرې دي. د جرمني د کورنۍ چارو وزیر د سه شنبې په ورځ په یو کنفرانس کې ویلي چې خی اړخ افراطیت زموږ د هیواد لپاره لوی ګواښ دی. زموږ غږ له آزادي رادیو نه اورئ. که چیرته تاسو غواړئ چې زموږ دا خبرونه ولولئ نو زموږ ویبپاڼې ته ورشئ. په ویبپاڼې کې مو دا خبرونه یا اوس یا هم څو شېبې وروسته موندلی شئ. پته ده آزادي رادیو .com. راځو د خبرونې د سر خبري موضوع ته. د هلمند چارواکي وایي چې له تېرې یکشنبې د تازه جګړو له کبله شاوخوا زر کورنۍ بې ځایه شوې دي. د دغه ولایت امنیتي چارواکي ډاډ ورکوي چې لښکرګاه ښار به د ولسوالۍ د وسلوالو طالبانو لاسته ور نه شي. دا اندېښنې داسې مهال ښودل کېږي چې لا هم دغلته د افغان ځواکونو او طالبانو ترمنځ جګړې روانې دي، او تازه راپورونه دا ښیي چې تېره شپه د افغانستان ځواکونو شاوخوا 25 وسلوال طالبان وژلي دي. دا چې د هلمند له جګړې د بې ځایه شوو حال څه دی، په دې اړه پام وکړئ د سالم احمد صالح راپور ته.
د هلمند د کډوالو او راستنیدونکو چارو رئیس وایي له تېرې یکشنبې د تازه جګړو له کبله په سلګونو کورنۍ د دې ولایت بېلابېلو برخو ته کډه شوې دي. سید محمد رامین ازادي راډیو ته وویل ډېرې کورنۍ د لشکرګاه، ناوې او نادلي ولسوالیو له ځینو ساحو کډې کولو ته مجبوره شوې دي.
جنگ او جګړې له امله تقریبا زر کورنۍ شاخوا خپل له کورو څخه را بې ځایه شوي دي، چې د بولان د سیمې خلک دي، د ناوې خصوصا د عینک شاخوا خلک بې ځایه شوي دي، قلعه بست، باباجي، بشران، دغه سیمو څخه خلک را بې ځایه شوي دي.
په ځینو نورو راپورونو کې د بې ځایه سوو کورنیو دغه شمېر تر دې زیات شول سوی دی. د هلمند چارواکي وایي د وسلوالو طالبانو تازه حمله په ټوله کې پر مرکز لشکرګاه ښار متمرکزه وه چې تر ډېره حده په شا تمبول سوې ده. خو د ولایتي شورا رئیس عطاالله افغان ویلي د دغه حملې پر مهال چې د ښار پر امنیتي کمربندونو سوي ځینې پوستې د وسلوالو لاسته ورغلي، 8 سرتیري وژل سوي او 19 نور ټپیان سوي دي. د هلمند د ملي امنیت د ریاست مرستیال ډګر جنرال نظر علي واحدي پرون رسنیو ته وویل چې لشکرګاه ښار به هیڅکله د وسلوالو طالبانو لاسته ورنسي.
هرگز به لشکرگاه سکوت و نکی تاج پدی باندی دادا وسی دای او غلچکی بریدونه دی یا نغم باسی یا مینونه یوش دی تاگه دا دوی کار دی یا مطربم که یا انتیار کوی دا مخامخ جگره توان نلری.
د هلمند والی هم ډاډ ورکړی چې د لشکرګاه د امن لپاره تازه دامه ځواکونه دغه ښار ته رسیدلی دي. خو د هلمند اوسیدونکو چې د جګړې له پیلې په ټولنیزو شبکو کې د هلمند وژغوري په نوم کمپاین پیل کړی، د روان وضعیت له کبله اندېښنه شولې ده. د کورنیو چارو وزارت امنیتي مرستیال عبدالصبور قانی چې د یو پوځي کمیسون په مشرۍ هلمند ته ورغلی پرون په لشکرګاه کې وویل چې د تازه جګړو له کبله تر سلو زیات وسلوال وژل سوي چې 8 تنه د دوی مهم قمندانان دي. بلخوا دفاع وزارت ویلي چې په وژل سوو کې 22 تنه د القاعده ډلې پاکستاني وګړي وو. د طالبانو ویان ذبیح الله مجاهد په یو اعلامیه کې په هلمند کې د القاعده شبکې د 22 غړو وژل کېدل تبلیغات بللي او ویلي دي چې په دې ولایت کې د القاعده کوم غړی نسته. د وسلوالو طالبانو بل ویان قاری یوسف احمدي ویلي چې د هلمند په تازه جګړو کې د دوی یوازې یو تن وژل سوی او څلور تنه نور ټپیان سوي دي. په هلمند کې روان وضعیت د افغانستان د بشري حقونو خپلواک کمیسون د مشر شهرزاد اکبر اندېښنه هم پارولې ده. هغې پرون په ټویټر کې لیکلي په هلمند کې دا جګړه کډه کېدل للاهاندي، بیره او د مصیبت به تر کله روان وي. د بشري حقونو خپلواک کمیسون مشر د روان خونړي وضعیت مسؤول وسلوال طالبان بللي چې د اوربند لپاره یې د هغې په خبره د خلکو غوښتنه نه ده منلې. د هغې موافقې له مخې چې د 2020 میلادي کال د فبروري میاشتې پر 9 د طالبانو او د امریکا د پخواني ولسمشر ډونالډ ټرمپ ادارې ترمنځ لاسلیک سوې وه، له افغانستانه د امریکایي ځواکونو وتلو ته د مې میاشتې لومړۍ نیټه مهلت ټاکل سوی و. د امریکا اوسنی ولسمشر جو بایدن ویلي چې د مې میاشتې تر لومړۍ نیټې ورته د خپلو ټولو ځواکونو ایستل ګران کار دی، خو دا پروسه به د سپتمبر میاشتې 23 نیټې بشپړه سي. د ولسمشر لومړي مرستیال امرالله صالح پرون په ټویټر کې لیکلي چې طالبانو د 2020 میلادي کال له فبروري میاشتې راهیسې د یوې ثانیې لپاره هم خپل تاوتریخوالی او ترور نه دی درولی. د مې میاشتې له لومړۍ نیټې د افغانستان په بېلابېلو برخو کې د وسلوالو حملو شمیر زیات سوی دی. په تیرو څو ورځو کې له اروزګان، زابل، خوست، فاریاب، کاپیسا، بغلان، غزنی، فراه او نور ولایتونو هم د ناامنیو راپورونه ورکول سوي دي.
و موردل چې په هلمند کې شاوخوا زر کورنۍ د تازه جګړې له کبله بې ځایه شوي. جګړې پر عام خلکو سربیره د ټولنې بل قشر خبریالان هم ځپلي دي. دغه خبریالان وایي چې دا مهال تر ټولو ډیره اندېښنه خپل خوندیتوب ته دی. دا خبره نه یا د آزاد رسنیو د ملاتړ ادارې په یو ټول پښتنه یا نظر پښتنه کې کړي. په دغه نظر پښتنه تفصیل زموږ د همکارې پر راپور کې
د افغانستان له آزاد رسنیو نه د ملاتړ دفتر نای د خبریالانو د هدفي وزنو په اړه اندېښنه څرګندوي او حکومت د وزنکو د نیولو په برخه کې په بېغوري تورنوي. د دغه دفتر مشر مجیب خلواتکار د سې شمې په ورځ د مطبوعاتو د نړیوالې ورځې په مناسبت په یوه ناسته کې د خبریالانو د اندېښنو په تړاو د یوې نظر پوښتنې په شریکولو سره وویل چې ترهګر خبریالان په انتخابي توګه هدف ګرځوي.
خو خبریالان په جګړه کې همدارنګ په چاودنه کې په انتحاري بریدونو کې په غلچکي بریدونو کې دوی شهیدان شوي، خو متاسفانه اوس دغه هدفي بریدونه سده خبریالان دانه دانه تاکي او خبریالان وژني. دا ستونزه دا ده چې هیڅ خبریال اوس خوندي نه دی او خوندیتوب متاسفانه د خبریالانو دپاره هیڅ نسته.
ښاغلی خلواتګر زیاته کړه کوم نظر پوښتنه چې دوی کړي د رسنیو له 350 تنو کارکونکو سره د دوی د فزیکی خوندیتوب او د دندو د امنیت په اړه مرکه سوي دي. د نوموړي په خبره د دغه نظر پوښتنې پر بنسټ د رسنیو ډیرای کارکونکو په ځنګړې توګه خبریالان د ځان او د کورنیو د امنیت په اړه اندېښمن دي. د راپور لیکونکو زیاته کړي چې هدفي وزن په خزینه خبریالانو بریدونه، ډلهیز بریدونه او د سولې په خبرو اترو کې د بیان د ازادۍ په پام کې نه نیول، د تاوتریخوالي زیاتېدل او د وزل سویو خبریالانو کورنیو ته حکومت نه پاملرنه د خبریالانو جدي اندېښنې دي. خو د افغانستان د کورنیو چارو وزارت وایي چې د خبریالانو د ستونزو د حل په موخه د دوی د امنیتي اندېښنو او د خبریالانو د شکایتونو د څېړلو لپاره د دغه وزارت په چوکاټ کې یوه کمیټه جوړه شوې ده. د دغه وزارت د ویان مرستیال احمد زیاز یوایی تر دې دمه د خبریالانو د وزن د عاملینو د نیولو لپاره اقدامات ترسره شوي دي.
دا خبریالانو ټولې قضیه د پولیسو لخوا په جدي ډول څېړل شوې دي. د خبریالانو د هدفي وژنو یو شمېر عاملین د پولیسو لخوا نیول شوي او یو شمېر نور چې نه دي نیول شوي د پولیسو تر جدي تعقیب لاندې دي.
د نړۍ د مسولینو په خبره ل 1400 کال راهیسې په افغانستان کې 150 خبریالان او درسنیو کارکونکو وزل سوي دي. د ازادي رادیو خبریال الیاس دایی د تلو نیوز ټلویزیون پخوانی ویاند یماس یواش او د انکاس خصوصي ټلویزیون ویاند ملاله میوند او یو شمیر نور خبریالان او درسنیو کارکونکو په دې ورستیو میاستو کې په هدفي توګه پنخ اسول. دا په داسې حال کې ده چې په ننګرهار کې د انکاس خصوصي ټلویزیون ویان دي ملاله میوند کورنۍ چې د سه شنبه په ورځ د نای په یو خبري کانفرنس کې خبري کولې وویل حکومت ملاله د وزونکو د نیولو خبره کړي، خو تر اوسه دوی دغه نیول سوي کسان نه دي لیدلي.
ازادي رادیو د بشري حقوقو د ساتنې پلوي کوي.
اوس به راشو دې ته چې د کابل چاپ ورسپانو نن څه تبصرې او مقالې خبرې کړې دي.
هشت صوب لیکلي د بهرنیو ځواکونو د وتلو له پیل سره سم دولتي ځواکونو او طالبانو ترمنځ خونړیو جګړو زور اخیستی چې دواړو لورو ته ځاني تلفات اړوي او فکر کیږي چې دواړو لورو سولې ته اشاکړي او تسلیم لري چې قضیه د جګړې له لارې یوې خوا ته کړي. په سر مقاله کې راغلي په هلمند، غزنی، فراه او ځینو نورو ولایتونو کې جګړو وښودله چې طالبان د ولایتونو د نیولو قصد لري. د سولې په بهیر کې دا ډول اقدام ښکاره کوي چې د طالبانو په کړو وړو کې ژور بدلون راغلی. په سر مقاله کې یادونه سوې ده چې افغان دولت هم په دفاعي حالات کې ده، خو د طالبانو په ټکولو یې لاس پورې کړی. د هلمند له جګړو معلومیږي چې طالبانو ته زیاته مرګ ژوبله اوښتې ده. د لیکوال پاند ځکه دواړو لورو جګړه توند کړي چې د سولې په میز کې دوی برلاسي وخی او د سولې په مذاکراتو کې زیات څه ترلاسه کړي. لیکوال د جګړو د زیاتېدو د پرېګوتې نړیوالې ټولنې ته نیولې چې وایي نشو کولای په افغانستان کې تاوتریخوالی راکم کړي. په ځانګړې توګه د روژې په میاشت کې طالبان اوربند ته وهڅوي. د سرمقالې په پای کې راغلي اوس په ظاهر کې داسې کم لیدل کیږي چې طالبان او دولت د سولې خبرو ته سره کینی. د لیکوال پن که وضعیت همداسې مخه ته ولاړ سي نو افغانستان به په راتلونکي کې د سیمې په یو بې ثباته هیواد بدل سي. مسیر د ولسمشر محمد اشرف خانی له قوله لیکلي د جګړې دوام لپاره د طالبانو پلمه ختمه سوي چې بهرني ځواکونه له افغانستانه ووځي او له دې وروسته هیڅ داسې پلمه نشته چې پر بنسټ یې طالبان د افغانانو په وړاندې جګړې ته دوام ورکړي.